द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د شروع ورځ کال 2018 د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې افغانستان کې شوه دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د 9 ورځ او د شپې 10:30 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د نیمه ګنټې په دې خبرونه کې درته ځو محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان کلکې ځپلي بلوچستان صوبې کې امنیتي ځواکونو دا وکړې ده چې په سبي ضلعه او ډېره بوکتي کې د عملیاتو په وخت اوبه مشکوک تونلارې وجلې دي.
ملشک ووایانوي چې وژل شوي کسان پر مسافر اورګاډو باندې په بریدونو کې ککړو.
شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي د الپو خار راتلونکي ډیر بد ګرځولې دي چرته چې د حکومتي ځواکونو او یاکیانو ترمنځ جنگ نور هم زیات شوی دی او دایشتون ربډلې د امریکای اوهایو سټیټ یونیورسيټي کې د ګلپور سوي حمله زمواري په سر اخستی او ویلي حمله کوونکي عبدالرزاق علي ارتن د خلافت پوزي دي او څوک یې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان کلکې ځپلي بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونو دا وکړې ده چې د سبي او ډېره بوکتي په سیمو کې د عملیاتو په وخت اوبه مشکوک تونلارې وژلې دي د ملیشیا ځواکونو بیان ویلي امنیتي ځواکونو د تونلارو درې مرکزونه هم په سبي کې تباه کړي دي بیان ویلي دغه تونلارې په مهمو قومي تنصیباتو امنیتي ځواکونو او مسافري ریلګاډو باندې په حملو کې ککړ وو بلوچستان د 1300 کلونو راهیسې د تشدد او هدفي وجنو سره مخ دی شامل پاره د ملګرو ملتونو استازي د نهه پورز الپو خار راتلونکو په اړه په داسې حال ډېری خرابې اندازې سرګندې کړې چې په خار کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جنگ زیات شوی دی او نور خلک هم د خار نه تښتېدو کوشش کوي د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی مستورا یورپی پارلمان ته په وینا کې ویلي په حل په خار کې پوځي عملیات ډېر زیات شوی دي او هغه دا ویلی نشي چې مستقی حل به تر څومره وخت پورې پاتې شي دا خبرداري په داسې حال لاغلې دي چې د شام حکومت په شمالي حلب کې پوځي عملیات تیز کړی دي د امریکای یو پوځي جرنیل د شام دیر ازور خار سره نږدې د ستمبر میاشت کې د ائتلافي ځواکونو خونړۍ هوایي حمله یو انساني غلطي بللې ده چې پکې د شام حکومت په لبز ځواکونو وجل شي وو پلټنه کوونکی افسر بریګیډیر جنرال ریچارډ کو ویلي ائتلافي ځواکونو فکر کوي چې دوی دایشتون لار باندې دغه هوایي حمله کوي په دغه حمله کې د نوموړي په وینا لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو خو وروسته وکوي په هوایي حمله کې 25 شامي پوځیان وژل شوي وو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې بیان ویلي د عراق موصل ښار کې داعش هغه عام خلک وژني څوک چې د ښار نه د تښتېدو کوشش کوي او یا د داعش سره د مرستې نه انکار کوي روینا شمداسانی د نهې پورز ویلي داعش تونلارو په سلګونو هغه عام خلک وجلی دي چې په خپلو کورونو کې د داعش راکټو یا صحیح نښه ویشتونکو ته اجازت نه دی ورکړی داعش تون ربډلې د امریکای اوهایو سټیټ یونیورسيټي کې د ګلپور سوي حملې زمواري په سر اخیستې او ویلي حمله کوونکي عبدالرزاق علي ارتن د خلافت پوځي دي داعش په خپله اماق نومي خبرې ادارې باندې دغه بیان خپور کړی دی امریکای چارواکو خبري اعلان ته ویلي چې عبدالرزاق ګلپورز حمله وړاندې په فیسبوک وب پاڼه باندې په بهر هیوادونو کې د مسلمانانو وژنې لپاره امریکا ذمہوار بللې ده کولمبیا کې د میډلین ښار سره نږدې د ګلپورز ناوخته د چارټر جهاز راغورځېدلو له وجې لږ تر لږه شپږ اویا کسان مړه شوي دي چې پکې د برازیل فوټبال ټیم یو شمېر غړي هم سوارو لومړی رپورټونه وایي چې د جهاز یو اتیا کسانو کې 15 کسان بچ شوي دي د برازیل فوټبال ټیم ګولکیپر مارکوس ډینیلو په ډیلا هسپتال ته د وړو په وخت په لار باندې مړ شوی دی او د امریکای نوی منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د نهې په ورځ د خپلې انتظامیې 200 کولو لپاره نومونه ټاکلي دي خو تر اوسه د خارجه وزارت څوکۍ لپاره په نومونو باندې غور کوي ډانلډ ټرمپ د خارجه وزارت څوکۍ لپاره د سیاسي پخوانی مشر او ریټایرډ پوزي جرنل ډیوډ پیټریس د ټینیسی ریاست سینیټر باب کارکر او د کال 2012 ریپبلیکن صدارتي امیدوار میټ رامنی په نومونو باندې غور کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. زو د پاکستان کلکی جپلی بلوچستان ایالت اړخته هلته کې امنیتی ځواکونو دا وکړی دا چې په دوو بیلابیلو پیښو کې اوو تنلاري وژلی دي. یوه پیښه په سیبی ضلع کې رامنځته شوې ده چې پکې امنیتي ځواکونه د 15 تنلارو د وژنې دعوه کوي، او دویمه پیښه په ډیره بوکتی کې رامنځته شوې ده. هلته کې حکومتي ځواکونه وایي چې په عملیاتو کې دوه تنلاري وژلی دي. د دې نور حال د کوټې نه د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
دغه پیښې په سوی او په ډیره بوکټی کې رامنځته شوې دي. د بلوچستان د ملیشه قواویان وویل چې لومړی پیښه نن د سوی د طالب سیمه کې هغه مهال رامنځته شوله کله چې د پټو شبکو له لوري ودوی ته خبر ورکول سو چې دالته د لغوه سوي وسلوال سازمان غړي موجود دي. امنیت خوندي ساتونکو ادارو هلته عملیات وکړل. د بلوچستان د ملیشه قواویان وایي چې د ډزو په غبرګون کې 15 وسلوال ووژل سو. د ملیشه قواویان وایي چې وژل سوي کسان پر مسافر ورګاډو باندې په بریدونو کې ککړو. تیر ورځ هم د بلوچستان د ملیشه قواو د ویان لوري ویل سو سیالته په ډیره بوکټی کې دوی عملیات وکړل. د ډیره بوکټی د ساړت اپ په سیمه کې و دوی ته د وسلوالو په ضد خبر ورکول سوی وو. امنیت خوندي ساتونکو ادارو الته عملیات کول چې د نامعلومو وسلوالو لوري پر دوی باندې ډزې وسوي او دوه وسلوال ووژل سو. د بلوچستان د ملیشه قواو ویان ادا کوي چې دغه کسان د غازو پر پایپ لاینونو او پر ملیشه قواو باندې په بریدونو کې ککړو. خود آزاد سرچینو لوري تر اوس مهاله پوری د دې پخلای نه دی سوی چې وژل سوی کسان څوک دي. نه د وسلوالو لوري تر اوس مهاله پوری په دې باب څه بیان مخې ته راغلی ده. دا پیش پرداسي مهال رامسته کړي چې نن د یو وسلوال سازمان لوري و خبري رسنۍ ته ویل سو چې د بلوچستان د سوی د تلی او د کلو د تراتانی په سیمه کې پر مختلفو سیمو باندې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو لوري عملیات روان دي. وسلوال سازمان تور لګولی وو چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو دلته د خلکو د استوګنې کوډې وسوځولې او د ادا وکړله چې دوی شوځي او ماشومان وینول لزان سره یوړل. خود حکومت لوري د دې پخلای نه دی سوی. په تیرو وختو کې هم حکومت د غډول تورونه رد کړی وو. د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې و خبري اعلان ته د تګ اجازه نسته چې دوی په خپل سترګو باندې د مختلفو سیمو جاج واخلي. حمله دغه قبل زیات شمیر معلومات د حکومتي ادارو او د وسلوالو لوري د اداو په بڼه ورکول کجی. په بلوچستان کې د بشري حقوقو سازمانونه د تشدد پر پیښو باندې په واروار باندې خواشنی څرګنده کړې ده. په بلوچستان کې له تیرو لسو کلو څخه امنیتي وضع ډیره خرابه ده. پر امنیت خوندي ساتونکو د غازو پر پایپ لاینونو او پر ورګاډو باندې بریدونه ترسره کوي. بلوچ ملت پال بیا ادا کوي چې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري دلته بے ګناه خلک وژل کوي. د دوی له خلیص په زرګونو خلک بے درک هم دي. خو حکومت بیا وایي چې د بارني حیوادو استخباراتي ادارې دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوری ډو ټلویزیون، کوټه.
ما خوب لیدل نتیجه ویډی را درو خېږي. د پښتو ویلو نه وړ خلک من کرو خېږي.
دا د پښتنو نامره ورد او مومند شاعر ایواز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویډړې یا بکین سر وخېږي. او د پښتو ویلو نه وړ خلک من کرو خېږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایواز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د هند د بلخی لاندې کشمیر کې د نهې په ورځ وختي د پوز په یو مرکز باندې وسله بالو حمله کړې ده چې پکې اوبو هندي پوځیان وژلې شوي دي. په حمله کې درې حمله کوونکي وسله بال هم وژلې شوي دي. نور حال پہ د وایس اف امریکا په رپورٹ کې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
تیر ورځ د هندستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوسټ په یوې پوستې یا مرکز باندې ترسره شوې د وسلوالو په دغه برید کې و هندي عسکر او درې برید کوونکي وجلی شوې دي. ویل کېږي چې د دې رستې پیښې وروسته د هندستان او پاکستان ترمنځ د وړاندې څخه خرابې اړیکې نورې د تاوتریخوالي ښکار کېدی شي. کمی اړیکې چې د روان کال سپتمبر په میاشت کې هم په کشمیر کې د هندستان په یو پوځي کیمپ باندې تر سره شوی برید وروسته خپلې اخیرې درجې ته رسیدلې. د تیر ورځې برید کې عسکر او برید کوونکي د یوې مقابلې په ترڅ کې وژل شوی. کمی د ډزو انختې چې تر څو ساعته پورې روانې وي. وسلوالو دغه مهال هڅې کولې چې په نګروتا کې د پوز مرکز ته داخل شي. کوم مرکز چې په کشمیر کې د پوځي کمانډ سلور مرکزونو کې یو ستر پوځي کیمپ دی. یاد دی وی چې نګروتا د جمونا نږدې 40 کیلومتره فاصله باندې دی. هندي مامورینو ویلي چې وسلوالو شروع کې د دوو خزو په شمول یو ماشوم په خپل ولکه کې اغستلی و. کله چې هغوی د پوځي چارواکو د کورنو د استعمال لاندې یوې ودانۍ ته داخل شول، دغه چارواکو ویلي چې په وو کې درې عسکر هغه مهال وژل شول کله چې هغوی د بچ کولو یا امدادي عملیات ترسره کول. د هندستان د دفاع وزارت ویان منیش مهتا ویلي چې دغه پیښه سهار وختي مخې ته راغلې وه او اوس حالات تر کنټرول لاندې دي. کمیډلې د دې پیښې پړه په غاړه نه ده اغستې. هندي ځواکونو ویلي د دې سره سمه یوه بله د ډزو پیښه هم مخې ته راغلې او وایي چې درې وسلوال یې هغه مهال وژل کله چې هغوی د پاکستان نه هندستان ته راوړېدل. په نږدو میاشتو کې د پوځي ځواکونو په ودانو، کیمپونو او مرکزونو باندې بریدونو پر سر په هندستان کې په لویه کچه غوسه په نظر راځي. هندستان په پاکستان تور لګوي چې د هغه ترهاګرو مالی او نورې مرستې کوي څوک چې په هند کې دغه بریدونه کوي، خو پاکستان وایي چې د هندستان دغه تورونه بې بنیاده دي او په سختو ټکو کې ترې انکار کوي. د هندي کشمیر مرستیال اعلی وزیر نمرال سنگھ وایي دا رستی برید د پاکستان د ناامیدۍ یو اشاره ده. نوموړي ویلي چې هند یو کمزوری هیواد نه دی او نه کمزوری کیدلی شي. نوموړي زیاته کړې چې دوی به د دې په هر هغه ژبه کې جواب ورکوي په کوم چې هغوی پوهیږي. د تیر ورځې د برید وروسته په نګروتا کې له چیک پوسټې سره نږدې د موټرو په تګ راتګ بندیز لګیدلی او سکولونه او کالجونه تړل شوي وو. د روان کال سپتمبر په میاشت کې د هندي کشمیر په سیمه کې د هند پوسټ په یوې پوسټې برید کې د 19 پوځیانو له وژلې کېدو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ سرحدي او سفارتي اړیکې خرابې شوې دي. د دغه برید 2 ورځې وروسته هندي پوسټ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو مرکزونه لمین ز اوړلو داوا کړې وه چې روستو په سرحدي سیمو کې د دغه دوانو هیوادونو ترمنز په انخطو کې زیاتوالی راغلی.
گران اردوونکو تاسو ته رپورٹ زمونږ د همکار وکیل خان نه واوریدو. او اوس راځو د امریکې اوهایو سټیټ یونیورسټي کې چې د ګلپورس کما حمله شوې وه او د وسلوال تن نوم عبدالرزاق علي ارتن وو. دا شتون ربډلې د دغه حملې ذمواري په سر باندې اخیستره او په خپله ویبپاڼه باندې یې لیکلي دي چې حمله کوونکی عبدالرزاق علي ارتن د خلافت پوځي دی. رپورټ په تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
داعش وسلوال ډلې دا وکړی ده چې عبدالرزاق علي ارتن د دوی د خلافت عسکر دی او د دوی په حکم یې په اوهایو ایالتي یونیورسټي کې د نړیوال ائتلاف د اولس پر ضد دغه ګام پورته کړی. دا بیان د وسلوالو په یو خبري ویبپاڼه اماق باندې اچول شوی دی. داعش اکثره د داسې پیښو وروستو بیانونه پاره کړي دي. په دې بیان د امریکا د چارواکو لخوا له تر دې وخته څه نه دي ویل شوي. د امریکا قانون پر ځای کوونکو ادارو امریکایي میډیا ته ویلي دي چې حمله کوونکی عبدالرزاق د مرګ نه څو شیبې وړاندې په خپل فیسبوک ویب پاڼه باندې په امریکا تور پورې کړی چې په بهر نړۍ کې د مسلمانانو په قتل عام کې لاس لري، او د القاعده سره تعلق لرونکي انور الاولاکی چې په یمن کې د ډرون په برید کې وژل شوی و خپل هیرو بللی دی. چارواکي که څه هم د نوموړي په یونیورسټۍ کې د ترخګر فعل پر شا د ارادو پلټنې کوي، خو په فیسبوک یې خپل پیغام کې ویلي دی غواړي یو عرب کوپار ووژني چې امریکا په نورو ملکونو کې مداخلت نه لاس واخلي. عبدالرزاق علي لیکلی دی چې که چېرې تاسو ځای پر ځای د مسلمانانو لخوا د دې حملو مخنیوی غواړئ نو امن راولئ، بیا قسم په الله کوي چې که مسلمانان په امن کې نه پرېږدي نو ستاسو به هم خوبونه حرام کی، او تاسو به یو هم د خوشحالۍ ورځ نه وینئ او نه به د خپلې خوشحالۍ ورځ ونمانځئ. کولمبس ښار د پولیسو مشره کیم جیکب ویلي د نوموړي په اوهایو یونیورسټۍ کې خپل موټر باندې خلک وخل او بیا پرې په چاړو ګزارونه کول ښکاري چې ترخګر عمل و. د وروستو بیا د یو پولیس لخوا په ډزو وجل شوی دی. دې پیښه کې یوولس کسان جوبل شوي، ولې څوک هم پکې نه دي مړه شوي. میرمن کیم وایي چې قصدن د سړک په غاړه باندې تلونکو کسانو لپاسه موټر ور وخېجاوه، موږ یې لټون کوو خو په ظاهر ښکاري چې دا یو پلان شوی عمل و. دغه هلک عبدالرزاق امریکایي قانوني د اوسېدو اجازت نامه یا گرین کارډ لاره او د سومالیې نه په کډه شوی و، او په نږدېیو کې یې په اوهایو یونیورسټۍ کې داخله اخیستې وه. د کولمبس ښار دننه مسلمانانو او د سومالیې خلکو د دې پیښې غندنه کړې او پرې ناخوښي ښودلې ده. حسن علي عمر په اوهایو کې د سومالیې د ټولنې یو مشر دی، وایي د اکثره دغلته سومالیې د وګړو سره خبرې شوې دي او تمام په دغه پیښه باندې سخت غمجن دي. دی وایي ځینې ښځو ده ته ویلي چې دوی انتهایی په دغې خفه دي، ولې چې د وړاندې نه دوی ته زیاتې مسلې دي. هغلی عمر د عبدالرزاق د کورنۍ سره هم تیره ورځ ناسته کړې او د مور او پلار سره یې ورله خبرې هم کړې دي. دی زیاتوي چې هغوی د خپل زوی په دغه مرګ او دغه پیښه باندې بیخي زړه ماتې دي. دوی ویلي چې بچی یې ډیر محنتي و او د تعلیم سره یې زیاته مینه لرله، او د دوی هیڅ ګمان نه و چې هغه به دا رنګ عمل کوي. په اوهایو یونیورسټۍ کې 6000 طالب علمان سبق وایي، او په ژوبلو کې طالب علمان او د انتظامیې کسان شامل دي.
د ډیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خپرونې اوس تاسو په منځنو سپو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنۍ سپیدی
شپږ سوه یوویشت
په دغو سپو تاسو مونږ روڼ اوریدلی شئ.
در وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او عضو عراق ته هلته کې په داسې حال باندې چې د موسل ښار بیرته اخیستو لپاره جنگ روان دی، خو د شام په حق باندې حالات په چې کوم ځای کې جنگ روان دی په خصوصي توګه باندې د حل بیا الپو ښار ختیځه برخه کې د ملګرو ملتونو د دغه هیواد لپاره خصوصي استازي سټیفن ډی مسټورا سخت فکرمندۍ څرګندې کړې دي، او دا په داسې حال چې ختیځه برخه باندې امنیتي ځواکونو حکومتي ځواکونو په یو شمېر علاقو کې کنټرول هم ترلاسه کړی دی. رپورټ په د وایس اف امریکا تاسو زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ویلي راتلونکو ورځو کې حلب ښار اوسیدونکي به په ښار جنگ نور تیزودو د لاسه زیات کړم سره مخ کیږي. یورپی پارلمان سره خپل خبرو کې خاغل استیفان دی مستورا ویل دی کې شک نشته چې په ښار فوزي حمله زیات شي، خو دا اندازه ورته نه کیږي چې ختیځ حلب باندې به دا جنگ تر څو ورځو روان وي. خاغلی مستورا دا خبرې په داسې حال کړي چې د شام حکومتي عسکرو په ښار خپله قبضه نوره کوي کړې، او د اولنی اندازو تر مخه د ښار 14000 کسان په کډو مجبور شوي، او ملګرو ملتونه وایي نور خلک هم کډې کولو ته تیار دي. ډیر کسان د خپل کورونو نه سروالی بروالی وتی، او د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی دغه مشر وایي دا ډیره د یرې خبره ده. برطانیې او فرانس د شام په سر د ملګرو ملتونو امنیتي شورا اجل غونډه هم را بللې، کومه چې اندازه ده سبا به کینی. روس د امنیتي شورا د دغه غونډې سوال د غربي نړۍ پراپګانډا بللې. د فرانس ملګرو ملتونو لپاره سفیر فرانسوا دیلاتر وای د شام حکومت د روس په امداد خپل خلک وژني او فرانس با د دویم نړیوال جنگ وروسته په دومره غټه کچا بشر وژنه باندې غلیب نه پاتې کیږي. د برتانیې سفیر ویل د شام مسلې سیاسي حل پکار دی او دا هله ممکنه ده چې روس او شام خپل خبرو ته غاړه کیږي. بلوری ته سیډنکارانو ویلی د موسل نه ګیرا چولو او دغلته د رکانه داعش تر هګرو لپاره د کومک مخه نیولو لپاره ائتلافي منصوبه په غټه کچه ناکام شوه. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر وړاندې موده کې ویلیو چې موسل نه پس شام کې رکا باندې د دوی نظر دی او د موسل عملیات د شام رکا بغیر نامکمل دي. خو اوس پر رکا ور رواني کورد ملیشي د عملیاتو په ډومبي پړاو کې لاین ختی. د امریکا هوایي عملیات هم خالی د تیلو په تنصیباتو پورې تړلې دي، ځکه چې ائتلافیان ګڼي داعش له پیسې د دغه تیلو ناراضي کم چې دوی د ترکی په لار په پټه خرڅوي. د تیر ګل پرواز د امریکا هوایی جازونو یو شمیر ځایونو باندې بمباری کړي چې خالی دوه پکې پرکا باندې او نور د تیلو په تنصیبات وو. شیړنکاران ګڼي د ائتلافیانو پرکا د حمله بیان مقصد داعش په دې دوکه کولو چې دوی د خپل خلې خلافت سرخار حفاظت شروع کی او موسل ته کم کومک راولېږي. سیډنکاران دا هم وایي چې ائتلافیان لا په دې پوزیشن کې اوس نه دي چې رکا د داعش نه واپس واخلي، ځکه چې نه دوی دومره عسکر لري او نه ورسره وسایل شته. د امریکا د فوز یو پخوانی جرنیل مایکل باربیرو وایي په عراق او شام کې موجود وسلوال هم د امریکا انتخاباتو ته کتل چې څوک وایټ هاوس ته راځي، او بل دا چې اوس هم د داعش خلاف ټول ائتلافیان په یو آواز نه دي.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زو چې پنلیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې لیکل شوی دی. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې.
په کال 1947 کې د پیرنګیانو هندوستان نه د وتو او د هند د بری اعظمګي په دوو آزادو ملکونو هندوستان او پاکستان کې د تقسیمېدو د ورځې نه تر نن ورځې پورې په دنیا کې عام طور سره او پاکستان کې په خصوصي توګه د هندوستان مسلمانانو سره د ډیر خراب سلوک کېدو او د اندوانو د لاسه د مسلمانانو د ژوند په عذاب کې د تیرېدو په باب له فکرمند خبرونه خورېږي. خو د اسلام او د مسلمانانو ترجمان یو نامتو میګزین پیشن اسلام خپل یو تازه ګڼه کې هندوستان کې د مسلمانانو د سیاسي حیثیت او حالت په باب له د مجلې د نائب مدیر د ډاکټر عبدالبی شیخ یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. ډاکټر شیخ پیشن اسلام کې هندوستان کې د کال 2015 په عامو انتخابونو کې د مسلمانانو د ووټ د اهمیت سرخط لاندې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په کال 1947 کې برطانوي سامراج نه اخیستې آزاده هندوستان لا د یو لوی عالمي طاقت جوړېدو د پاره یو نوی احساس او تشخص ورکو. په هندوستان کې تازه شوی مردم شماره نه معلومه شوې ده چې دا وخت په هندوستان کې 19 کروڑ 80 لک مسلمانان آباد دي. په دې لحاظ سره هندوستان په اسلامي نړۍ کې د مسلمانانو د آبادۍ په دریم نمبر ملک دی. دغه شان په دنیا کې د ټولو نه زیات کم شمېر مسلمانان په هندوستان کې آباد دي. په هندوستان کې د مسلمانانو دا دومره لوی آبادی د دنیا د ټولو نه دی لوی جمهوری ملک یعنی هندوستان کې د مسلمانانو د ووټ اهمیت په ګوته کوي. مضمون زیاتی چې د کال 2015 د انتخابونو نه وړاندې د هندوستان مسلمانان په دې سوچ کې پراته وو چې د دې انتخابونو په نتیجه کې به کومه سیاسي پارټي حکومت جوړی. د آزادۍ نه وروسته تر ډېرې مودې پورې کانګرس نه سیوا بلې پارټۍ د حکومت جوړولو سوچ هم نو کړی. خو د کال 2015 په انتخابونو کې بھارتیا جنتا پارټۍ او د نامتو شخصیت د اروند کیجروال عامې پارټۍ د کانګرس وار پار خطا کړی وو. د کال 2015 انتخابونو هندوستان کې د مسلمانانو ووټ لا د قامی سطح د ووټ حیثیت ورکو. انډیا نیشنل کانګرس تر ډیرو کلونو پورې د مسلمانانو په ووټونو د حکومت مزې اخیستې وې. خو د تیرې سمودی راسې بھارتیا جنتا پارټۍ، ورپسې سماجوادی پارټۍ او په دریم نمبر راشتریا جنتا دل پارټۍ د مسلمانانو ځان ته د راجوختولو د پاره ډېرې خوارۍ زارۍ کړې دي. پیشن اسلام خپل مضمون کی زیاتی چې د هندستان په یو کم دیرش صوبو کې د قسمه قسم اصل نسل او مذهب خلق خواره واره پراته دي، خو بهار، اتر پردیش او ګجرات صوبو کې آبادو مسلمانانو د کانګرس په ځای نورو پارټولو د ووټ ورکولو فیصله وکړه، او دا شان کانګرسي د کال 2015 په عامو انتخابونو کې د مقامی او د قامی یو شمیر نشستونو ځینی محرومه کو. د دې انتخابونو نه مسلمانانو ته د خپل انتخابي طاقت اندازه هم وشوه، او دا هم چې دوی اوس د هندوستان په سیاسي او حکومتي اډانه کې د یو فیصله کن کردار ادا کولو جوګه شوي دي. مضمون نور لیکي چې په کال 2016 کې د سچر نومي د کمیټې د رپورټ خورېدونه هندوستان کې د مسلمانانو د اولسي اقتصادي او سیاسي محرومۍ او بدحالۍ څرګندونه کیږي. پیشن اسلام کې د هندوستان د مسلمان ووټ د سیاسي او اقتصادي اهمیت په باب له ډاکټر عبدالشیخ د چاپ شوي مضمون په اخر کې لیکلی شوی دی چې مسلمانانو د ښاغلي نریندرا مودي د زړه راښکونکې اقتصادي سوکالۍ د پالیسۍ په جواب کې بی جی پی له ووټونه ورکل. د هندوستان مسلمانانو یقینا چې د نن دور نه وړاندې په هیڅ یو دور کې خپل ځانونه سیاسي طور دومره مضبوط محسوس کړي او لیدلی نه وو، ځکه چې د هندوستان په ګڼو صوبو کې دوی اوس د وزیر اعظمۍ د یو ممکنه امیدوار د هند د وزیر اعظمۍ په کورسۍ د کینولو په مضبوط حیثیت کې راپورته شوي دي.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی، نتیجه به ډېر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره، خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اوریدونکو، هم په دې باندې د سحر دا خبرونې سرته رسیږي. نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې به ساس پوړان دي. زمونږ همکاران د ورځې د تازه مهمو خبرونو او یو شمیر نورو پروګرامونو سره راځي. د هغه وخت پورې د محمد اکرام د خپل پورا ډیبه رادیو د ټیم سره ساسونه اجازه غواړم. الله پامان.